سگو ندارم، این گفت سگو
پوش په جیش احمد شبریم د ساتیر له په ماشمنې خبری مجلې کومو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې خبری مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د قطر په پلاسمینه د وحکې د نړۍ یو شمیر مشران د سوریې پر روان وضعیت خبری کوي د جینو راپورونو له مخې د دې غونډې په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی د طالبانو تر واکلاندې افغانستان په ارتباط د دې غونډې په بحث کې د افغان ښځو لپاره د متحد ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی استازي عادل راس په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل هم له هغو کسانو دي چې په دې غونډه کې به ویناوي وکړي د طالبانو ستري محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 500 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دغه محکمې نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له شل تر 9 درو وال شوي درې تنه یې په یو نیم کال تنفیزي بند څلورم په یوه کال او پنځم په دوه کاله تنفیزي بند محکوم شوي دي د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو د ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د یو سلو دوه کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی باختر آژانس چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 14 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک د لارې 28 د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوي دي په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه یو سلو دوه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوي دي وسلوالو په کورم کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او اووه تنه یې ټپیان کړي دي اسوشیتد پرس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یوه چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د برید پر مهال دا تلفات اړولي دي تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي هیواد به د اړتیا تر وخته د سوریې ملاتړ ته دوام ورکړي د سرګندونې داس وخت کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه د یاغیانو د عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عراق پلازمېنې بغداد ته د سفر پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د سوریې ملاتړ کړی او په هر قیمت به د سوریې د حکومت له غوښتنې سره سم د اړتیا تر حده دغه ملاتړ ته دوام ورکړي بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون وویل چې هیواد باید له هرې حملې خوندي وساتل شي د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک پرون اعلان وکړ د جنوري پر 19 به د هغه قانون په وړاندې چې لمخې شای په امریکا کې د دغه شرکت د اپکارول منشي د مبارزې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ستري محکمې ته مراجعه وکړي ورسته لاغې چې یو فدرال محکمې د دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه دغه شرکت وویل ستره محکمه د امریکایانو د بیان د ازادۍ د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لرو چې دغه محکمه د دې قانوني مسالې په مورد کې همدارنګه کار وکړي پر ټیک ټاک بندیز په د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نوري هم خراب کړي او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 14 د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي د امریکا حکومت ادعا کوي ټیک ټاک چې یو چینایي شرکت دی پیکینګ ته زمينه برابروي څو د کارکونکو په باب اطلاعات راټول کړي او د کارکونکو په اړه جاسوسي کوي دا سدی رادیو ما شمنی خبری مجله په منسنی سپه 12/5 نیوی په ټول افغانستان کې اوري د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمېنې دمشق لمنو ته رسیدلی وړاندې به جزئیات در سره شریک کړو په افغانستان کې د طبي مؤسسو له بندېدو سره د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو ته اندېښنې په زیاتېدو دي
اوسم د ډېرو ولسوالیو خلک د ښځینه ډاکترانو یا د قبیلهدانو له نشتون سره مخ دي
په کندهار کې کروندګر له چارواکو غواړي چې د دوی د ریحانو محصولاتو ته بازار پیدا کړي
پروشکار روحیان من په 300 په 1500 روپۍ او ششکار روحیان من په 300 دي
پو کونړ کې بیا هغه بسګران خوشاله دي چې د نورو شایانو په ځای غنیو کارته مخه کړي
دي د خوشاله ژوند دي او لري د خوشاله کار دي
تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راپورونه وایي د سوری دولتي ځواکونه د پلازمینه دمشق له مربوطاتو دمشق څنډو ته رسیدلي او د یاغیانو ډلې د مخکې تک په حال کې دي. د سوری د بشري حقونو د سار ډلې راپور ورکړی چې د یاغیانو ډلې د پلازمینه دمشق لس کیلومتري ته رسیدلي دي. تر دې مخکې د سوری د حکومت د اپوزیسیون او یاغیانو ډلې د ځینو نورو ښارونو زیاتې برخې نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سوریه د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریه دولتي ځواکونو د پلازمینه دمشق له مربوطاتو شاته کړی دی. د بداسل کې د چي د افراطي ډلو په مشرۍ یاغیانو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو پر خلاف په جګړه کې پرمختګونه کړی دي. په بریتانیا کې د ډیره د سوریه د بشری حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوریه دولتي ځواکونه له ارتوز کلی چې د پلازمینه دمشق په لس کیلومتري کې پروت دی وتلی دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد لپاره چې له څه باندې یوې اونۍ د یاغیانو وسلولو مبارزو سره مخامخ دی یو گزار ګڼل کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي یاغیانو د دمشق زیات کلی نیولي او د بندیانو د خوشي کولو لپاره یې پلازمینه تنجدې پر یو پوځي زندان هم ولکاټینګ کړی دی. په همدې حال کې رویټرز خبري ایجنسی د امنیتي سرچینو په وینا راپور ورکړی چې د سوریه لسګونه سرتیری گاونډي هیواد عراق ته وشتي دي. د دوی په وینا دغه پوځیان د القیام سرحدي دروازې له لارې له عراقي ځواکونو سره په همغږي عراق ته وشتي دي. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د سوریه د دولت او د اپوزیسیون د ډلو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ غوښتنه کړې ده. رویټرز خبري ایجنسی په بل راپور کې ویلي چې یاغیانو د سوریه په سویدا ولایت کې چې د اردن پولي ته څیرمه پروت دی پر اکثرو پوځي اډو ولکاټینګ کړې ده. د سوریه حکومت د دغو تازه تحولاتو په اړه سمدالله سره تبصرانه د کړې مخکې ویلي و چې د سوریه پاوز په دوو جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای سوی. خو د سوریه د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریه حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. تر دې مخکې د سوریه دولتي رسنیو د پاوز او وسلولو ځواکونو د عمومي قمانداني د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریه ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. د سوریه د پاوز په اعلامیه کې راغلي چې په همس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیانول پیل کړی دي. د سوریه د حکومت یاغي ډلو خپل پوځي عملیات یې اونۍ پیل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همایونی ولاو په نږدې شهر همس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. بلخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن ویلي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد ونتواني چې له خپلو خلکو سره خبري وکړي او کله چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې و ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع یې حل نه سوی کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هیکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالف ډولو ملاتړ کوي خو ایران او روسیه د سوریه د رژیم ملاتړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینه دمشق لس کیلومتري ته رسیدلي دي. الجزیره تلویزیون راپور ورکوي چې دوی نور هم نږدې شوي دي او محدود کیلومتره واټن د سوریې تر پلازمینه دمشق پورې دوی ته پاتې دی. او دا خبر هم ورکړل شوی دی چې یو شمېر سوریایي پوځیان عراق ته وشتي دي. البته په دې راپور کې مو هم واورېدل چې د دوی شمېر لسګونو ته رسیږي. خو د سوریه وضعیت تت دی او ډېر دقیق معلومات لا هم تر دې شېبې په لاس کې نشته. خو داسې ښکاري چې د حکومت مخالف وسلوال به د سوریه پلازمینه دمشق ته داخل شي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د روغتیایي زده کړو په مؤسسو کې د افغان جنو پر زده کړو د بندیز په وړاندې په بیلابیلو بڼو د ښځینه مدني فعالانو اعتراضونه دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې په جنو خپرو شویو ویډیوګانو او انځورونو کې فعالانو په یو خوله د زده کړو په وړاندې د ټولو محدودیتونو په لرې کولو ټینګار کړی دی. د مدني اعتراضونو ځینې تنظیمونکي او یو شمېر دیني عالمان بیا سپارښتنه کوي چې باید هیڅوک له دې وروسته د اسلامي او ملي مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر خزینه مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو ویډیوګانو او انځورونو په خپرولو سره د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روغتیایي زده کړو د بندیز په اړه اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. دغه فعالانې وایي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکي ځپونکي اقدامات ځورونکي دي. د دغه مدني اعتراضونو یوه تنظیمونکي ترنم سعیدی نن شنبه د ډسمبر 8 رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې وایي:
نړیواله ټولنه د افغانستان خلک ښځې او نجونې ټول باید په دې پوه سي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدې پایلې لرلې. ټول باید په افغانستان کې له حاکم وضعیت څخه درس واخلو او د دغې ډلې پر وړاندې ودرېږو څو له لاسه تللي حقونه او آزادۍ مو بیرته ترلاسه کړو.
د افغان ښځو د حقونو یو بل فعاله راهله تلاش چې په دغه مدني اعتراضونو کې فعاله ونډه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید اعتراض کرد او باید صدا بلند کرد، چون
باید اعتراض وکړو ځکه طالبان په واقعي معنا غواړي چې د افغانستان له جغرافیې ښځې او نجونې حذف کړي، چې د دوی دغه کار غیر اخلاقي دی. له ټولو هغو هیوادونو چې د ازادۍ فکر لري غوښتنه مو دا ده چې د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي او غږ پورته کړي.
د طالبانو حکومت د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د لیندۍ 14مه د نجونو په وړاندې د روغتیایي موسسو دروازې وتړلې. د طالبانو له دغه اعلان وروسته مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی دی. یو شمیر فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټران یې نه وینو د میرمنو درملنه بد څنګه کیږي. ځینو فعالانو آن د جدي خطرونو په منلو سره په مخپټي توګه چې ښایي په افغانستان کې دننه وي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ده. د دینی علومو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پریکړې په هیڅ وجه له اسلامي اصولو سره اړخ نه لګوي او باید ټول او په ځانګړي توګه دینی عالمانو پر وړاندې واضح غږ پورته کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمنګا واجبہ ده، د مسلمان واجبہ ده، د عالم واجبہ ده چې په مسند ده، په جانشینی ده، مقام د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ناز ده او دغه په مصلا کې ناز ده چې ملت ته راهنمایي وکي او کدا راهنمایي ونه کې د مؤاخذه ور ده. نو په دې خاطر باندې دا واجبہ باید اجرا شي.
طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. د دغو محدودیتونو وروستي هغه یې د نیمه روغتیایي زده کړو په برخه کې د نجونو په تحصیل بندیز دی. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او توند غبرګونونه راوپارول او د اسلامي همکاریو سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې تر څنګ ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول هیڅ نه دي ویلي.
د زده کړو د حقونو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په افغانستان کې په طبي موسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا زیاته کړي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاین او د ملال فنډ په نوم بنسټونو د جمعې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د ښځینه ډاکټرانو کمبود سره په ورته وخت کې د طالبانو د نوي بندیز اندېښنې زیاتې کړې. د فیروزه عزیزي راپور لري.
په داسې حال کې چې په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پر وړاندې خبرګونونه د ډېرېدو په حال کې دي. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي وار له مخه یې روغتیایي خدمتونو ښځینه متخصصو ډاکټرانو او قابلګانو ته لاسرسی خورا محدود دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اوسم د ډېر ولسوالۍ خلک د ښځینه ډاکټرانو یا د قابلګانو له نشتون سره مخ دي. که موږ د لومړنۍ مرستې لپاره هر وخت نه شو کولی چې ښار ته لاړ شو په ښار کې خپله درملنه وکړو. خو دا چې په د نجونو پر مخ دغه زده کړې هم بند شولې دوی ډېر خواشینې دي. مېرمنې به له ډېرو ستونزو سره په دې برخه کې مخ شي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي آریا بیا وایي:
سړی ډاکټر ته نشي تللی، دا خو ضرورت دی، باید دا خو ویله شي. دا خو داسې نه کېږي، دا ډاکټرانې به مریض دیگی مړکیږي نور ته ضرورت لرو مونږ خپل تعلیم ته ضرورت لرو مونږ هیڅ کله نشو تللی چې نارینه ډاکټر ته راشو خپل مشکلات ورته شریک کړو خو نشو کولی ځکه ښځې خوا ته کوم تکلیفونه لري باید خپل ښځینه ډاکټرانو ته ووایي وتللی شو خو لږ داسې ځای په ځای نشته دی که نه لږ داسې للی لري دي باید ښځه یو دفعه میاشت کې ډاکټر ته لاړه شي ښځه خو ډېر تکلیفونه لري او بیا خو امیدواره مور ډېر تکلیفونه لري باید نږدې اوسي ځکه چې په تکلیف یې باید سفر هم نشي کولی زر باید لاړه شي
د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او په دې اړه لا هم غبرګونونه دوام لري تازه پرون د جمعې په ورځ په افغانستان کې د زده کړو د حقونو د کمپاین په نوم یو بنسټ او د ملالی یوسفزی ملالی فند په بیلابیلو بیانونو کې دا بندیز غندلی او ویلي دي چې له دې بندیز سره به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه او ناورین به رامنځته کړي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان د امیندوارو میندو د مړینې له پلوه په آسیا کې تر ټولو لوړه کچه لري چې په هرو سلو زرو میندو کې د زیږون پر مهال شپږ سوه اته دېرش میندې مړې کیږي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د کمپاین بیان کې راغلي چې دا بندیز نه یوازې د ښځو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مسلکي زده کړو د تعقیبولو مخه نیسي بلکې په ځانګړې توګه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي متونو ته د خلکو لاسرسی لالوړاندې محدود دی هلته نور هم روغتیایي متخصصین کموي د ملالی فند بیا لیکلی چې په ډیرای لرې پرتو سیمو کې د کلتوري ستونزو له امله کورنۍ خپلې ښځینه ناروغانې یوازې ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته ورولي دغه بنسټ وایي په داسې یو هیواد کې چې لالوړاندې د میندو او ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او هلته چې له لسیزو راهیسې د ښځو د مرګ او ژوند ترمنځ د ژغورنې یوازینۍ کرښه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شتون دی د طالبانو دا بندیز به ناورین رامنځته کوونکی وي دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه د ډسمبر شپږمه د بې پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف هم په یو راپور کې ویلي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي خدماتو کې ډیر ناوړه اغیز وکړي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر معتادین چې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي له حکومت او خیریه مؤسسو د کار د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي دغه راز معتادین دا خبره کوي چې ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشه یي مواد پلوري باید له منځه یوړل شي په دې اړه راپور لرو
په میدان وردګ ولایت کې لس تنه هغه معتادین چې په نشه یي توکو روږدي وو د درملنې تر بشپړولو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي دوی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او غذایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي د ژوند پیل کړي خو د کار نشتون یې د راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو د شفاخانه ډاکترانو مسؤلینو نه موږ ډېر خوشحاله یو دلته موږ تداوي کړی یو ښه رویه ښه سلوک مثلا هاته دار نه دی چې د دولتان ته کښېنه موږ سره ښه رفتار کړی ډېر خوشحاله چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو غوښتنه خو م دا ده چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم موتور په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکارۍ لامل دی که چېرته موږ ته د کور زمینه مساعده کړو هېڅکله موږ نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي
د نشي د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړهونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې نو خدای دې څنګه په گرفتار کړي انشاءالله ډېر خوشاله یو هغه مریضان چې نن پاره شول او ته خوشاله یو چې تللي دي خدای دې بیرته په دوه نشانه باندې نه گرفتار کړي
په میدان وردګو ولایت کې اوس مهال د معتادینو د درملنې لپاره پنځه څلوېښت بستریز روغتون فعالیت لري د دغه روغتون مسؤول رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو معتادینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي ښاغلی جلالی وای دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 شلو ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متادین روغتون څلویښت بستریز دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 8 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي، چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظری بیا وایي چې د متادینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینه برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه او همکاري ته اړتیا او ضرورت ده، چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار او زمینه برابره سي، تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه شي نشه یې توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د رژدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د دې ستونزې اصلي عوامل بیکاری، نشي توک ته آسان لاسرسی، د ټولنیز ملاتړ نشتوالی او د کورنیو بې وزلي ده. د دې ستونزې د هوارولو لپاره اړینه ده چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارموندنې پروګرامونه پیل کړي او د نشي توکو د قاچاق او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ټیټوالي شکایت کوي. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو په پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي، چې د دوی کړي مصارف نه برابروي. د کندهار کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه ریحان کرل شوي چې 12000 ټنه حاصل به وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سال خدای دې ریحان خو بیخي ډېر کړه شوي دي، بای بیخي ټیټېږي په نیمه ایله نه ځي، موږ خپله روزانه دا نه فکر اوي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم دي په بوټو پرتا باد چې خدای دې چې هلته یې بایې ډېرې کمزورې دي، موږ مصرفونه له سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جانې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بیخي په درې نیم سوه په 300 جیش په داره کنې، موږ دا غواړو چې 1500 پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ تم یې شی لاسته راسي بر به نو د دغه د زمیندارانو هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بر به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه را جوړي، نو بره زموږ زړه ځینې مات چې دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بره روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښ زیات شوی خو بیې یې 500 راټیټې شوي او پلور یې نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کار روحیان من په 300 په 1500 روپیو او شش کار روحیان من په 300 دي.
خان محمد بیې خو ډېرې ټیټې دي، ریحان خو سږ کال ډېر کښت شوي دي او بیې ټیټې دي. مثلا د زمینداران ډېر خوابدي دي چې بیې ټیټې دي، شینې ځینې جوړېږي، لارې فوربندې دي، بس ځای ته وری چې سم شي بیې سمه شي او به ګټې ځینې واخیستلې شي، دا کښ ډېر پر مخ ولاړ شي وبه کړل شي. پروس کال په 600 وه، سږ کال به 350 دي، نو سږ کال چندانې ګټه نه کوي. یې بزګر ته کوي، یې نیسرخیل ته کوي، یې ګرده سردار په دره دي.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 12000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت کې د 1000 هکتارو په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یو لزرټونو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه تر لاسوی ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې ده هغه د خونکیانې کارو څخه اخیستل کیږي.
او بل ریحان چې دی ریحان د ملا د کپو نقصه کې کاریږي ملا څنګه دوه لپاره کار کوي.
افغانستان د خپلو ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړي توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیټي خنډونو، سرحدي او ګمرکي ستونزو له کبله بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړي دي د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. دغه راز د صادراتو لپاره د معیاري پروسیس او بسته‌بندۍ نشتوالی یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسیس او بسته‌بندۍ نه کیږي.
د افغانستان د کرنې په برخه کې بل راپور هم لرو، خو له روسیې تازه خبرونه داري چې د سوریې د 13 ولایتونو اته مرکزونه حکومت مخالفه یاغیانو تر اوسه پورې نیولې دي. د روټرز ترانس د راپور له مخې د سویډال ولایت حکومتي ځواکونه پشا شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا د سوریې د حکومت ځواکونه د قنتیرا ولایت څخه هم پشا شوې دي. او فرانس پریس اژانس په وینا چې دولت په هومس کې روسي ځواکونو عملیات کړي دي او شمیر ملکیان وشل شوي دي. اوس په کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې لګنیو څخه د غوړې جوړولو یو شمیر غاڼې فعال شوي او په کې غنو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
زه سره وونی بجې راځم دلته فوګناړو ما فوګناړو ما به مخام زما د 2000 روپۍ مال راکای
دا د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې اوسیدونکو 13 کلن نوید دی چې د همدی ولسوالۍ اړوند د کوچانو بیله کې د غنیو پر ریبلو او پاکولو بوخت دی. نوید ازادي راډیو ته وویل په خوا به مزدوري پسې پاکستان ته تلل او د مسافرې سختې شپې ورځې به تیرولې، خو اوس په خپل وطن کې کار کوي. د غنو ریبلو او تری ګوړه جوړول د ژمي له پیل څخه شروع کیږي. په دغه موسم کې څوک د نوید په څیر په پټو کې غنی ریبي، تری پاڼې لري کوي، څوک ریبل شوي غنی تر غاڼې رسوي او څوک په ډیزلي برېښنا چلیدونکي غاڼې ته غنی ورکوي او تری شربت باسي، او څوک هم ساتونه ساتونه همدی شربت پسې اور بلوي چې دغه شربت پوخ او تری ګوړه جوړه شي. لیوی خو بیروزګار کسان په دې خوختي چې ورته کار پیدا شوي، له وګدو سفرونو او مسافرې خلاص شوي، نو لبل پلو بزګران هم د غنیو لکخت او تری پتر لاسه کیدونکې ګټي خوشاله دي. جان محمد د کوچانو بیلی اوسیدونکو بزګر دی چې اوسې په پټو کې غنی کرلې. هغه ازادي راډیو ته وویل په خوای پزمکه غنم، جوار او نور کښتونه کرل. په ویناي تکلیف ډیر او ګټه کم وه، خو له کومې ورځې چې د غنو کر پیل کړي ورسره ژوند ښه شوی دی.
دا دومره پخ دی چې راغلی دی چې د اندازې نه سیوا. ډېر د خوشحالۍ ژوند دی او ډېر د خوشحالۍ کار دی، ځکه چې زمونږ خلک به د دې جنت له پاکستان کې به مزدوري کوله او د پاکستان نه به ګوړه رفشا کړې وه. اوس الحمدلله په دې خپل وطن افغانستان کې په هر ځای کې رب العالمین چې کوم دی دا کار شروع کړی دی. ښه زمیندار دیقان هم د دې کار نه خوشحاله دی، خپل کور کې رب العالمین چې کوم اولادانه
مطور کړی. محمد سلیمان هم په خپل ځمکه کې غنی کرلې دي. وای ټول عمر د داسې کښتونو په کار او پالنه تیر کړ چې حاصلات کم وو، خو د غنی او کار او ترې ګوړي جوړولو کار اقتصادي ستونزې کمې کړې دي.
دې پټو باندې جوار وربشې او شولې او غنم کرل، دا هغه پیداوار نسبت د دې پورې کم وو. اوس په دې کې الحمدلله د ډېرو غریبانو کار کیږي چې دا غنی چې کله ول کیږي یو غریب ځان سره ونیسه په مزرعه باندې دا هغه کار هم کیږي. دلته د غاڼې تیراولو بل دا زمونږ د دې د کوچانو د بیلې دا زراعتي ځمکه ده. د دې پیداوار ټول کونړ نه چې ټول افغانستان ته رسېږي، یو ډېر خوږ ګوړه لري، یو ډېر پیداوار لري مثبت
که څه هم چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د غنو کرکیله او ترې د غوړې جوړولو کار زیات شوی، خو د پریمانه او بو او زمکی پښتون کی لا هم د افغانستان د اړتیا وړ زیاته ګوړه له پاکستان راوړل کیږي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.